په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. ستانکزي دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمني لوټوي. شیر محمد عباس ستانکزي دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تل یوه وسله ګرځولې او له نړۍ پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي. نوموړي د دغو څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت غبرګون نه دی ښودلی. نوموړی دغه خبرداری داسې مهال کوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 300,000 افغانان په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا بیرته هیواد ته ستنول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیک بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال مطیع الله ویسا د 215 ورځې زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ دا تور رد کړی. مطیع الله ویسا د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه د طالبانو له بنده آزاد شو. په اعلامیه کې دغه راز غوښتنه شوې چې ملت ته باید د هغوی اساسي حقونه لکه د زده کړو، کار او د بیان ازادۍ حقونه ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او په نادولتي مؤسسو او یو شمېر نورو ټولنیزو چارو کې د هغوی د کار کولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس نیولی چې ایران ته سلګونه زره ډالر او یورو په قاچاقي ډول لیږدول. دې وزارت نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې نیول شوی کس 4.5 لک یورو او 1.5 لک ډالر په یوه ترانزیتي تاکسي کې ځای پر ځای کړي وو. د اعلامیې له مخې موټر کې 1.5 میلیون سعودي ریال هم خو دا معلومات نشته چې قاچاق وړونکی څوک او دا پیسې څنګه ترلاسه کړې وې. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړ چې د دې هیواد رهبر آیت الله علي خامنه ای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړ د برخمن حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلی دي. ایرانی چارواکو د حماس ډلې وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په بابو تایید کړل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تړنګ کې ناکراري زیاته شوې ده. علي خامنه ای دفتر وایي هانیه په دې کتنه کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. هغه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره 1400 کسانو وژل او شاوخوا 240 نور یې غمل کړل. هغه رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د سودان په پلازمېنه خرطوم کې له 40 زیات کسان په یو بازار د توغندیو د لګیدو په بیخ کې وژل شوی. دا خبره د دیموکراسي پلوه مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې هیواد کې دا د رواني ناکراری وروستی مورد ګڼل کیږي. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال محمد همدان د قلو ترمنځ د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي. د قدرت پر سر جګړه روانه ده. د اوکراین پر اودسه بندري خار د روسي توغندوی او بي پيلوټ الوتکو په بریدو کې لکټر لګي 15 تنه انټرپيان شوی دي. د اودسه والي ولي کیپر ویلی چې په دغو بریدونو کې د یو موزیم ودانۍ د بندر تاسیسات او د هستوګنو کورونه زیانمن شوی. په بریدونو کې د غلو دانو ګودامونو ته هم زیان رسیدلی دی. اودسه والي ویلی چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د روسیې لخوا توغول شوی 15 بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په 4 ګټل خو سریلانکا ټیم ته د توپو هني بلنه ورکړه. سریلانکا تر اوسه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو په 1/4 او کې 225 منډې کړې دي. د دغو سیالیو په ترڅ کې هند پرون جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوې سبا د افغانستان اتم لوبه له استرالیا سره وی. افغانستان څلور لوبي تر اوسه په دې جام کې ګټلې او درې بایللې دي. خبرونه موله ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي.
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
په دې اړه به چې افغانستان څه ډول عکس العمل ښودلی شي د چارو له یو کتونکو سره مرکه وکړو. د تورخم له لارې افغانستان ته استنول شوي یو شمېر کډوال د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
دوامونه ډېر خوشحالي د دا مونږ له اوبو مد روټۍ بندوبست یې مونږ له کړی دی خو د حکومت د خوانه دلته هېڅ قسم سهولت نشته دی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري چارواکي وایي له هغو افغان کډوالو سره مرسته کوي چې په دې هېواد کې د اوسېدو کارتونه یې ترلاسه کړي خو له نورو ناراجستر شوو سره مرسته نشي کولی.
دغه کارونه دوی ته حکومت د یونیسیف په مرستې سره په 2016 کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2019 کې حکومت اتلکو سلویخ زره افغان سټیزن کارډ هولډرز رجسټر کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کړي. ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د هغه راپور پر موندنې خبرې کوو چې وایي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز رئیس په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی خو له دې سره بزګرو هم د عایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړې. آیا د کوکنارو د بدیل په برخه کې د دوو زیانمن شوو بزګرو لاسنیوی شوی دی؟
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن له امله دوی متقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. ښاغلی ستانکزي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وباله او زیاته کړه چې په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. هغه دا هم وویل چې پاکستان په تیرو 40 کلونو کې له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي دي. جزئیات د امید ظهیر مل راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وښيي. ستانکزي چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او ادعا یې وکړه چې له افغان کډوالو یې د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه او بلل او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وعلیکم تصمیم چې دوی نیولې په د ارتباط د مهاجرینو دا یو ظالمانه تصمیم دی. مونږ د په کلکو ټکو باندې غندو. مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خویندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه څه مظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه پرې باندې کوي. مونږ ډېر زغم وکړ، له حوصلې کار واخیسته، شدید عکس العمل مونږ وکړ. زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي او موږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرسیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیاردونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودې ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شیخ محمد عباس ستانکزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې او تر خوا یې د پاکستان حکومت هغه غوښتنو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. نوفمبر لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولی او شړلی دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبان حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپانډ لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې له 18 تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان ته ستنې شوې. لا دقیقه معلومه نه ده چې له سپین بولدکاري څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې. خو پرون د طالبان حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمیر نږدې 300000 تنه وخود. هخوا په تورخم کې یو شمیر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو، څښاک، خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یې دلته خو نه د باتروم درک لګیږي بس دغه زمونږ حال له تاسو په مخامخ د جخړې خاورې دي او بس موږ یې درې خو بس ګناسي ماشومان را سره دي او د عوامو نه ډېر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زمونږ حق درو کو خو عزت وکړو درې موږ له اوبو مطلب د روټۍ بندوبست موږ لګړې د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دغه خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو.
د هجرت الله پر یو بل افغان هم ورته شکایت لري وایي په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي.
فلحال خو څه نشته دی که نه نو یو نوی ځای ته چې ځي که نه لږ مشکلات خو یو څه ټیمو پورې فلحال خو شیما یو څه نشته دی او نه خپل کور شته دی
نو اخوا د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شوی یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیلې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړي پړاو کې به 1.1 میلیون افغانان وباسي او پسې به پاتې نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر هم له جرمني د ټلیفون له لارې سره وصل دی. اتمر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د پاکستان په وړاندې توندې څرګندونې وکړلې. خبرداری ورکړل چې له خپل دغه اقدام لاس واخلي د افغان کډوالو د په زور ستنولو کنه دوی به په وړاندې عکس العمل وخی. له ستنګزي مخکې د طالبان د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم په وروستیو کې توندې څرګندونې کړې. خو پاکستاني چارواکو داسې لیدل کېږي چې تر اوسه پورې د دوی دغو څرګندونو ته چندان پام نه دی کړی. آیا دا به فکر کوي چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اثر وکړي یا اغیز وکړي؟
من نه تاسو ولیدونکو ته سلامونه نیکیلی. خو زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر واچي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت دا تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې هم پوره خبر وو او په دې برخه کې دوی همدغه دریز نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1.1 میلیون کسان دي. بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان همغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصمیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی. خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملامت ای. لیکن دې سره نور جوخت نور
هم دا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلن بدل نکړي نو دوی به په وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منزوي دی. هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په مرستو یې لاس نیولی. د طالبانو له حکومت سره څوک مرسته نه کوي اوس چې ظاهرا لیدل کېږي. خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
زما مخکنۍ ارزونه دا وه چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري، مثلا ګاونډي هیوادونو سره غیر د پاکستانه همدا اوس ګوري یو ډېر لاړ پیلی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي، دا یعنې کیدای شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنی دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکی نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هیوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره لري، د عربي هیوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنې دغه امکانات شته دی، او که طالبان خپل دریځ سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر وکړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارد ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي، د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یوه لنډه پوښتنه، له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډېره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خبره شوه په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپله جغرافیې سیاسي جغرافیې دننه په تولیداتو او نورو ډیرې تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوې له داخله پوره شي. فکر نه کوئ چې اوس د پاکستان دغه اقدام به د بیدارۍ یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید دا خپل لمن راټول کړي؟ 40 کاله کېږي چې افغانان په ګاونډیو هیوادونو او نورو هیوادونو کې کډوال دي.
یقینا همداسې دی. اوس د طالبانو چارواکي باید دغې خبرې ته متوجه وي چې دغه ننګونه د یو فرصت په حیث د یو منی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ 3-4 میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همداسې په ایران کې، همداسې په عربي هیوادونو کې، همداسې په نوره نړۍ کې، د دوی دپاره دغه زمینه مساعد شي چې دوی بېرته هېواد ته راوګرځي، دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، یعنې دغسې اطمینان ورکړي چې دوی د ژوند دپاره تهدید متوجه نه دی، او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو تر منځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یا اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
بیا هم په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په موضوع کې تم کې ګول پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومت ویلي اسناد لرونکي کډوال نه بس یو هغوی دلته اوسېدلی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر هم ویلي چې دوی په پاکستان کې له راجستر شو افغان کډوالو سره مرسته کولی شي، خو له نورو افغان کډوالو سره چې کارتونه نه دي اخیستي او خپل نمونه نه دي ثبت کړي مرسته نشي کولی. په دې اړه چې په پاکستان کې راجستر شوي څومره افغان کډوالو کارتونه ترلاسه کړي او دا کارتونه دوی ته څه ډول امکانات ورکوي، په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فراد شینوار یو راپور چمتو کړی دی.
په 2008 او 2009 کې پروف آف رجسٹریشن یعنی پیوار په نوم کارډونه ورته جاری شول، او بیا 2010 او 2013 کې ورته افغان سیټیزن کارډونه جاری شول. په دې کارډونو افغان کډوالو ته په پاکستان کې په کرایا د کورونو نیولو، موبایل سیم راوستو، او په ټول ملک کې د ګرځېدو او کاروبار کولو موقع ورکړل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویاند کیسر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا کارډونه دوه وار په مخصوصو موضوع کې ورته جاری شوي، خو بیا په زرګونه افغان کډوالو جوړ نه کړل او تر اوسه بغیر لساس نادو په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې دې وخت دیار لسلک افغان کډوال ژوند کوي. دا کډوال دي چې سره چې پی او آر یعنی پروف آف رجسٹریشن کارډونه دي، او دا کارډونه دوی ته حکومت د یونیسیال په مرستې سره په 2000 اووم کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2010 کې حکومت اتلکو سلویخ زره افغان سیټیزن کارډ هولډرز رجسٹر کړي وو. دوی ته دغه اے سی سی کارډ یعنی افغان سیټیزن کارډ دی ول ورکړي، او دا هم په ملک کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. علاوہ سدا سی خلق کچھ اگا ان ڈاکومینٹڈ ہوں، 2010 نہ پس ہم اگا ان ڈاکومینٹڈ ہوں. نہ حکومت دشمیرے پہ مطابق تقریباً سشپگ ہوا لکا خلق اگا پا پاکستان کی جوان کول.
یو این ایچ سی آر وائی چھ پا 2020 اگست کی پا افغانستان دا تالیبان دا واکمنی دو سم دستی بغیر لساس نہ دو سبان دے شپگ لکا نور افغان وگڑی ہم پاکستان ترا داخل شوی، او دا محل دا نا رجسٹر کډوالو په فیرست کې اچول شوی. په پیښور بورډ کې د افغان مهاجرو د کومونو د شورا مشر اسمت الله تو خیوای چې د نا رجسٹر افغان کډوالو ته دوه واره موخه ورکړل شو چې پی وار یا هم افغان سټیزن کارت په ذریعہ ځانونه رجسٹر کړي، خو زیاتره افغان کډوالو ترې د مختلفو وجوهاتو لامل ډډه وکړه او نا رجسٹر پاتې شول.
خلکو د سي اهمیت نور کاو د چا بچی په مدرسو کې، د چا بچی چې په بار ملک کې، هغه په دغه سلسله پاتې شو. د چا سړی مسافر په بار ملک کې، سعودي کې، بل ملکونو کې بچی دلته و چې سړی به نو غوته وای کاټ نور کاو، نو اهم سلسله دغه پاتې شو.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په 3 نیټه اعلان وکړ چې په دې ملک کې څومره بی اسناد غیر ملکیان موجود دي باید د اکتوبر 1 نیټه پورې له دې ملک ووځي. ګنې د دوی پر ضد به بیا کاروایی کوي او په زور به خپل ملکونو ته ډیپورت کوي. په دې کې بیا زیاتره شمیره د نارجستر افغان کډوالو ده چې څنګه د مهلت نیټه رانږدې شوه، نو دوی په تورخم دروازه او چمن له لارې افغانستان ته ستنېدو لړۍ پیل کړه او لا هم دوام لري. د نارجستر افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو لپاره د ملک یو شمیر نور برخو په شمول په کراچۍ، چمن او لنډکوتل کې موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته د پاکستان یو شمیر ادارې ثبتوي او بیا په چمن او تورخم دروازه افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیلي ځواکونو تېره شپه هم پر غزې خونړي بریدونه وکړل او روغتیایي چارواکي وایي لږ تر لږه 200 کسان پکې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر له 10,000 تنو واوښت. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لوري د ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو لخوا د اوربن غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی.
پر غزې تړانګې نن هم اسرائیلي ځواکونو شدیدې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. فرانس پرس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد تلفات یوازې په غزې ښار او دغه ښار په شمالي څنډه کې چې د دوی د پوښښ لاندې ساحه ده رامنځته شوي دي. فرانس پرس په غزه کې د دایر البلا روغتون د مسؤل په حواله هم ویلي چې تېره شپه د 50 وژل شوو کسانو مړي دوی ته لیږدول شوي دي. د روغتون مشر لیاد الجبري زیاته کړې د دوی معلومات ښیي چې لسګونه کسان نور تر خاورو لاندې شوي دي. اسرائیلي ځواکونو وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړي چې فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د توغندیو او ځمکنیو بریدونو پر مهال تر 400 پورې اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات نورې برمته کړل. سبا د نومبر 1 پر غزې د اسرائیلو د حملو یوه میاشت پوره کیږي او په دې موده کې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 10,000 واوښت. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې جګړه کې 2/3 برخه مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتی ده. د ملګرو ملتونو خیریه ادارو د کاتولیکي عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او یو شمېر نورو چارواکو او عامو خلکو په غزه کې د اوربان غوښتنه کړې، خو اسرائیل دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان د حماس لخوا آزاد نشي اوربند امکان نه لري. په غزه کې چې 2.3 میلیونه نفوس لري د جګړې لپاره بشري وضعیت نازک خودل شوی دی. که څه هم تر اوسه جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو سلګونه لارې رسیدلي، خو لویدیځو اجانسونو د مرسته کوونکو ادارو په حواله ویلي چې دا مرستې کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د پزورې استلو لړۍ داسې مهال ګړندې شوې چې په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت په ترڅ کې د بیکاري کچه هم لوړه شوې ده. یو شمېر افغان کډوال چې نوي افغانستان ته ستانه شوي هم خپل برخلیک ته اندېښمن دي. یو شمېر اقتصاد پوهان بیا په دې باور دي چې له پاکستانه د کډوالو په ایستلو سره به په افغانستان کې د بیکاري ناورین لا پسې پراخ شي او اړتیا ده چې په لنډ مهال کې د بشري مرستو اندازه زیاته شي.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د ژمي را رسېدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنګمال احمد چې هره ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سړکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
کابل هیڅ کار نه س
درنګ مالای کارونه پټا په ولاړ دي. خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوی دي، نشي کولای خپل کورونه رنګ کړي او بل خوا کډوال را روان دي. خای کارونه بیخي کم شي، وضعیت ډیر خراب
پیدا نشه. وخت وضعیت خیلی خراب است.
خدګر رفی وای چې هر ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خو موږ باندې هم کار کوو. هر سړی شوق لري یو ښه کور جوړ کړي، یو ښه کوټه جوړ کړي، یو مصرف وکړي. خو کار بخي ستنه ورکه دا یو هفته کې د لاس هم کار نه ده وروړي.
د نه کسیز کور مشر او سرپرست عبدالرزاق چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس په ننګرهار کې میشته دی وایي
نو دلته د طالبانو راتګ سره بیکاری ډیره شوه. د بیکاری وجه نه زه پاکستان ته اړم. التم د سبزی کاروبار کوو، نو کاروبار ماشاءالله خو یو مړی رزق پیدا کېده. ما کړه بار ته زه د شپې راغلم افغانستان ته. نو فعلاً افغانستان کې بیکار ډیر مشکلات سره مخ یو. کار روزګار نشته. ده دلته په ننګرهار کې یو بغل کې مړولي، نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دی هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي وایي د کور او کار نشتون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړ او جلال آباد ته. خلاصه دې ته مجبور کړو چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اول ته اوس دغه د سوپ او د نور شانو کار هم شروع کړ. زما غي کې روزګار هم شکر ډیر خروانو. فلحال یو مشکل دغه چې کار روزګار دغه شاید چې نن درک نشته. موږ د حکومت لږ د کار روزګار سیستم چې موږ لږ برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جوپه راتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي. ټولنیزه بې ثباتي هم موجوده ده او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې زمونږ دغه زیات شمېر هېوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول چې ژمی را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چنده والی سره موږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي څو په دغه هیواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي څو د بیکارۍ د حل لپاره اغیزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمېرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شو. د دوهمه نیمایي کې 15 خیر ازادي راډیو ځانګړی بحث لرو چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور پر موندنو څرخي. د ادارې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی، خو له دې سره بزګرو هم د عایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړې. آیا د کوکنارو د بدیل په برخه کې د دغو زیانمن شوو بزګرو لاسنیوی شوی؟ د خبرونه په څو شیبو کې زما همکار عصمت سروان مخته وړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښيي. ستانکزي دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یې واړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمني لوټوي. د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو لمخې لکله چې پاکستان دغه پریکړه اعلان کړي، تر اوسه پورې نږدې 3,00,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنول شوي دي. د قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیک بندیان په ځانګړي توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او تعلیم دفاع مت الله ویسا د 215 ورځو زندانی کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو حکومت د هغه ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ، خو کورنۍ دا تور رد کړل. مت الله ویسا د اکتوبر میاشتې په 16 د طالبانو له بنده آزاد شو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس نیولې چې ایران ته $300,000 او یورو په قاچاقي ډول لیږدول. دی وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوی کس 4.5 لک یورو او $150,000 په یو ترانزیټي ټکسي کې ځای پر ځای کړی و. د اعلامیې له مخې موټر کې 1.5 میلیون سعودي ریال هم و، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې قاچاق وړونکی څوک او دا پیسې څرنګه ترلاسه کړې وي. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړ چې د دې هیواد رهبر آیت الله علي خامنه ای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلې دي. ایراني چارواکو د حماس ډلې وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب تایید کړل. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چا وګټله، خو سریلانکا ټیم ته دوی توپ وهنه بلنه ورکړه. سریلانکا تر اوسه د وو لوبغاړو په سوځیدو په 20 اور کې 201 منډې کړې دي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانم. دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. ملګرو ملتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 95 کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منه دی. د ملګرو ملتولو مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6,200 تنه، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 تنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دی ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کاروانګرو تر یو میلیارد ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کروندګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګري ملتونه وایي چې په 2022 کې د کروندګرو عاید له 1.6 میلیارد ډالرو 110 میلیون ډالرو ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی و، خو د طالبانو له بندیز وروسته سږ کال یوازې پر 10,800 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروندګر مرستو ته اړتیا لري. اوس چې د تریاکو له حاصله عاید له لاسه ورکړی، د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروندګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي، متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته ووایست. مننه،
زما سلامونه قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده. یعنی په اوسني وخت کې د تریاکو په کس کې کرلو کې رښتیا هم کمواله راغلی دی. ډېر کم د 10,000 هکتاره چې دی وایي، په دې باندې زه ډېر مطمئن نه یم چې څومره دی یا به نه وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمؤمنین د امر په هغه په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډېر کموالی راغلی. دا په 2001 کې هم داسې و چې کله پخوانی امیر المؤمنین امر کړی و، په هغې کال کې هم په هغه منطقه کې تریا کرل شوي و چېرته چې د طالبانو حکومت نه و.
بله ډاکټر صاحب رسول، د جمهوری نظام په محل له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت موجود و تر ډیره وخته پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدر موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
پاجه وخت خیر د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټول ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، که څه داخلي وي یا څه خارجي وي یا انجوګانې وي، دا هغوی د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه وه. خو مستقیما وزارت داخله د کښت د منځ وړلو دپاره کار کوي، وزارت جاتامې د معتادینو تداوي یا دا نور وزارت سکتوري وزارتونه هر څوک په خپل خپل ځای کې کار کوي. خو زموږ وظیفه دا وه چې موږ دا ټول کړنې هماهنګ کړو، نو ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړی شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی کې دی یا نه عملی کې، دا هغه په ټول خلکو ته واضح دی.
بله، تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټولو ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لیکن ولې دا همغږي کمه و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغې وخت روس چې دی چې د یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې په یو شان حاکمیت لري. په هغې وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوو، د مختلفو نظریاتونو، د مختلفو عقیدو، د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغوی یو بل سره ډېر هماهنګ نه و، او هماهنګي اسانه هم نه وه. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپلې تبې مطابق کار وکړي، سره له دې چې زموږ ټول هغه رهنمایي او دا شیان به کول، خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ، یعنې زموږ هغه هم ډېر نه مانه. مثلا وزارت داخله هېڅکله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کښت باندې یا په نورو باندې عملیات کړي. هغوی په خپل سره عملیات کول، ښه کول یا بد کول، دا بېله خبره ده. خو په هغې وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولېده یا کرل یې زیاتېده کمېدل نه، عمده علت یې جنګ. په هغه ځایونو کې چې جنګ و، په هغې ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنګ نه و هغې ځایونو کې کله ناکله بیا
یوازې د جنگ مسله و. او که دا مسله و چې هغه سیمې چې تریاک هلته کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمې هغه د طالبانو په کنټرول کې وي،
بې شکه چېرته چې جنگ و، یعنې په هغه ځایونو کې ولایتونو کې چې چېرته تریاک کرل کېده هغه د حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ مرتی کې وو د حکومت کنټرول دی، حکومت ورنۍ نو شه هغې ته ډېر زیات فریاد چې کرل کېدل، مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدرسان یا بدور ځایونه ننګرهار شاوخوا دا هغه ځایونه وو، هغه ځایونه وو چې حکومت هلته نه شو ورتللی. کومو ځایونو ته چې تلی شو عملیات یې کوه، خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنگ وو، د جنگ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه وو. زه دا ویلی شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه وو چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې وو په حکومت کې، یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کله کله به ورغلل، یو ضعیف پټۍ به د بز یو وړ په یوازې د هغه نور چې څخه تریاکې کول لازم نه دي، د هغې په مقابل کې د بعضو وخت رشوت هم اخېست. دا یو حقیقت دی. او نور مسایل هم، یعنی کرپشن، جنگ او د حکومت د ساحې نه وتلو ساحو کې کار ډېر زیات.
بله ډاکټر صاحب، رسول امریکا ویلی دی چې البته د سیګار د راپور پر اساس درته وایم چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نږدې 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په څه شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو زه نه پوهېږم چې دوی څومره ډېرې لګولې دي، ځکه ډېر پیسې د وزارتونو په ترونو نه لګېدي. په دې کې شکل چې وزارتونو ته ورکولې، وزارت داخله ته ورکولې چې د کښت منځه یوسي، وزارت سیاقامي سره کومک کاوه چې معتادینو تداوی کې هغه جوړ کړي، زموږ وزارت سره کومک کاوه چې پالیسۍ په دیشانه کې کومک کړي. خو ډېرې پیسې بیا مستقیما دوی قومندانانو ته ورکړې دي، هر چا ته ورکړې دي، او ډېرې دوی په خپل هم لګولې دي. زموږ په هماهنګۍ ډېر شیان هغه څه وو چې کله په 2003 کې زه کله چې وزارت ته راغلم په حیث یو واړه مامور، زه په ډېرو کمو شیانو پوهېدم. سره دې چې مسلک مې طب دی، خو د تریاکو مسایلو باندې ډېر دقیق لکه چې دا هغه نه پوهېدم. خو کله چې په 2004 یا 2005 کې چې ما به بیا بحث کاوه د دوی سره، د دوی نظریات ډېر فرق لاره زموږ سره. خو په آخر کې به هغه کېده چې کوم څه خارجیانو غوښتل، دا افغانانو خبرو ته ډېر زیات وخت نه ورکو. په عین حال کې خارجیان هم دا لیدلی چې په هر ارګان کې دوه درې کسان وو چې دا هغوی سره هغوی هماهنګي کوله د دې شیانو کې. که یو کس بې خبره ونه منله په بل یې منله، مثلا که وزیر به ونه منله مین به منله، که یو مین به ونه منله په بل مین، یعنی دا دورنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجیانو ټولو کې وو.
فکر نه کوم چې د دوی پیسې هم ډېرې ضایع شوې دي، هایفومیل شوې دي، په فساد کې تللې دي.
بالکل شوې دي، په دې کې خو هیڅ شک نشته. فساد کې دوی خپل هم ککړو ښه ډېر، او افغانان هم ورسره ملګري وو. دا یو طرف نه ده، بالکل.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول، د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پیښ شوې دي په دغو پیسو باندې، که یو څو مثالونه واخلې. مثلا کوم کارونه پیښ شوې دي؟
ګوره کارونه تر یو تعداد شوي دي، په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرولېده په هغې وخت کې د تریاکو په خلاف. تریاک خو اوس اوسنی حکومت کې امیرالمؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دی، ټول ومنله چې حرام دی، نه یې کړو. په هغې وخت د هغې وخت د علماو، هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساحو کې علما وو، د هغوی واحده نظریه نه وه. یو تعداد به ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو، ځکه د قرآن امر دی او د حدیث امر شته دی، په دې کې واضح دی، هیڅ مشکل نه وو. خو په کرلو کې علما اختلاف لرل. یو تعداد به ویلي چې که موږ تریاک ووایو چې دا نه کړو، تریاکو د دوا لپاره هم استعمالېږي. نو که زه ووایم چې دا حرام دی، نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي، خو بیا حلال دي. او مثال به دام را ور چې کزان ګورو وای چې دان ګور نه شراب جوړیږي،
لیکن هم زمانه په امغه ځایونو کې چې کرل کېدل، تریاکم ترې جوړیدل.
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاکم ترې جوړیدل، غلط استعمال کېده، نشې د لپاره حرام هم کول ور باندې. خو یو بانه و، یعنی واحده د علماو اجماع په دې ساحه کې نه و چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه و. اغه له دا چې په دې کې خو، یعنی په افغانستان کې هر چا په خپل طریقه کار کاوه. د علماو سره په خپل طریقه کار کوو، د ډاکټر سره په خپل طریقه کار کوو، د عسكر سره په خپل طریقه، یعنی مشکلات په هغه وخت کې ډیر زیات دي. د دې لپاره خو هغه پالیسیان دا شان یو څه غلط دی او یو څه
ملګرو ملتو په راپور کې په دې هم اندېښنه ښکاره شوې ده. مخکې ما اشاره ورته وکړه چې اوس هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، د کروندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی، او کوکنار تقریبا له یو تر یو نیم میلیارډ ډالره کاروانګرو ته ورکول په کال کې، دا عاید له لاسه ورکړی دی. د دې اغیز به څه وي ستاسو په نظر؟
د افغانستان خلک په سره ټول ډیر غریب شوي دي او ډیر غریب دي. اوس کاروانګر به شکه به لاسه به خوشې وي دي، هیڅ شی نه لري بیچاره. لیوی خوا وچکالی ده، لبل خوا تریاک نشتا، لبل خوا نور روزگارونه، یعنی پا افغانستان که ده خلق وضعیت دیر که نده. بده که خدایی اعظم شتا چی مثلا باران ده نده ده ده ایچ اپلاس کنه ده دالا اپلاس کنه. خو نور مسائل هم صداسه دیر اعظم نشتا مشکلات شتا بده اوس وقت که. ده نیسی توکو سره ده متبادل فش یا ده متبادل روزگار تو یو لحاظ ده شخصی نظر باندی. ور سره مخالفیم خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم. زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي، کاشکې یو څوک پیدا شي چې د دې
کروندګر
بالکل ورته ضرورت لري، بالکل یې حق دی. مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټولو افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي، ځکه ټول خلک تریاک کوي یا نه کوي غریب دی، که غنم هم کوي غریب دی او که تریاک هم کوي. نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره ټولو دهقانانو سره باید کومک وشي. خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریاک کوي مه یې کړه، دا پیسې واخله یا دا هغه واخله، او هغه چې څوک یې نه کوي هغه ته بیا هیڅ شی نه ورکوو، دا خپله بیا دې ته زمینه مسایرېږي چې دا ټول کښت د تریاکو بیا زیات شي. بهترینه خبره دا ده چې متوازن انکشاف، متوازن کومک د ټولو د حقینو سره، غیر د حقینو سره باید وشي. کله د حقینو څخه
ګټه نه ځکه یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمې ډېرې پر نفوس دي، ځمکې کمې دي، وچکالی پرلپسې ده، اوبه نه لري، نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بې له دې چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري. د دوی او دغو خلکو چې هم اوبه لري هم ځمکې ډېرې دي، تفاوت باید وشي. نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم. صحیح ده، مثلا په هلمند کې تریاک ډېر کرل کېده، په هلمند کې همیشه جنگ هم و، هلته اقتصادي کارونه هم نه کېده، هلته نور کارونه هم نه کېده. خلک یې مخکې نه هم غریب و، اوس هم د ټولنه ډېر غریب دي، چې غریب دي باید ورسره کومک وشي. زه د سلسلو کې طرفدار یم، دا خبره هم بالکل صحیح ده. زه خوایم چې په افغانستان کې چې د هر چا سره کومک کېږي ښه دی، خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لوم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري، مستحق هم دي. امید چې که خارجان دي یا داخلیان دي، که هر څوک یې د خلکو سره
کومک. ډاکټر صاحب رسول، فکر نه کوي چې کاروانګرو په خپله په دې یو کال کې چې کوکنار په بند شوي دي متبادل کښتونه پیدا کړي دي؟
تر یو حده طبیعي ده چې یو کښت بند شي په یوازې یو څه خو به کوي خامخا، دا چې ګټه په هماغه شان کوي یا نه کوي دا بېله خبره ده. خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي، خدای یو ښه کار دی. یا مثلا نور باغونه مختلف شیان جوړ شوي دي، یو هر څه متبادل چې څه شی وي هغه هم خلکو ته فایده کوي، هم افغانستان ته فایده کوي، هم یو شرعي اسلامي کار دی چې کوي. په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی. زه وایم یو څه وخت نور هم هغه شي، انشاءالله خلک به د دې سره عادت شي چې بالاخر به بیا تریاک خپله نه کوي، زور ته هم ضرورت نه وي. او بل دا ده چې دغه یو فتوا چې علماو پخوانی علماو ما څوک زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټولې کړم، وم راټولې هم کړې، خو فتوا یوازې دا وه چې حرام دي چې خوري استعمالوي، خو نور دې دغه په باره کې سمه هغه نه ورته. خو اوس امیرالمومنین امر کړی دی، ټول خلک وایي دا حرام دي، بس خلک عملي کوي. حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی، خلک امر مني.
بله، اما فکر نه کوي چې پخوا په حکومت ته دا هم مهمه وه چې اوس که خلک ډېر ناچاره دي، ناداره دي، نو څه نا څه لیاز ورسره پکار دی. اما دوی چې دي طالبان، دوی ته مهمه نه ده که خلک له لوږې مري، که پایي، که ژوندي پاتې کېږي، که نه پاتې کېږي، بندیز یې ولګوه، نور نو ته چې عواقبو ته نه ګوري.
بیشک ګور چې هر څوک حاکم وي، که طالب وي که غیر طالب وي، دا مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي، د خلکو د ګیډو مړولې وظیفه ده، د خلکو د ارامي مسله وظیفه ده، د خلکو باره کې کار کولې وظیفه دي. که نه یې کوي د خدای په قهر گرفتاری یې هر څوک چې وي، دا که ملا وي که بلا وي که ما غونته یو ډاکټر وي که بل څوک وي، هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لوم باندې، دا حرام دی، غلط دی، غلط دی، دا زه وایم. او هر څوک چې چېرته حاکم وي د هغه وظیفه هم دا ده چې د دې خپلو خلکو دپاره داسې یو کار وکړي چې هغه دې خلکو ته خیر ورسیږي. په تېر حکومت کې معیشه د بدیل پروژې وې، خارجیانو کومکونه کول، خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تېر حکومت کې خو بېخي ډېر وو، خو اوسنی حکومت دپاره زمینه ځکه مساعده ده چې خلک یې امر مني، خلک یې خبره مني، خلک یې اړه کوي. نو د دوی هم دا وظیفه ده چې د خلکو په باره کې سوچ وکړي، دا خو پرې نه وي چې بس زه مسؤول نه یم. بالکل مسؤول دي، ولې نه دي مسؤول؟ خدای مسؤول کړی دی، پیغمبر مسؤول کړی دی، ملت مبارک کی زموږ د هر څه مسؤول دی.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، رسول د کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډیرو اوبو ته ضرورت لري. ځینې کاروانګرو سره موږ چې پرې وروستیو وختو کې خبرې کړې دي وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په هغه کې ګټه ډیره ده، لکه دوی انجا یادوي چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا هم داسې ده؟
کوکنار نسبت نور بوټو ته اوبه کمې غوښتلې، ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه د غنم یا نور شان. د انجو په باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات، داسې چې زه دروغ درته ونه وایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي. خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي چې وچکالي ده هغه شی فایده کوي. انجه بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران صحیح دي یا نور میوجاتی به، یعنی هر شی ښه دی. خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرفې دي نسبت نورو فصلونو ته، په هغې وخت کې دغه انجه باندې زه نه پوهېږم،
شاید د انجه په نسبت به دوی دا خبره کوي. خو د یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده، د تریاکو هم نه ده. تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې ډېر زیات معتادان لرو. که
ډېره بخښنه غواړم چې ستا په اواز کې لږ زره تغییر راغی، زه پوه نه شوم په خبره باندې.
بل یو خود کوکنارو مسله ده، او بل مسله د اعتیاد مسله ده چې څومره خلک اوس مش روش دی لرو. آیا د روش دو شمیر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کشت کم شوی دی او تریاک او تولید کم شوی دی؟
خو پر صورت بیا هم لږ در هغه جړه ده. خو که د معتادینو په باره کې یا مستعزی په باره کې د سوال کړی د هغې په باره کې
بله، او د معتادانو پوښتنه ده زما چې آیا هغوی شمېر هم کم شوی دی که ورځ په ورځ لا زیات خلک معتادي شي؟
بلکل، معتادین په 2001 کې ډېر کم وو، خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لکه هغه د آینیل او یونیورسی وروستی سروې شوی ده، هغې نه وروسته هېڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان کې. په 2015 کې آخرینه سروې شوې ده، د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدر استعمالول، د معتاد او د مواد مخدر استعمالوونکو په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت هغه حکومت پخوانی حکومت، زه خو بیا ترې لاړم، ما ورپرېښود حکومت. خو په هغې حکومت کې د غلط احصایه ورکول کېده، درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې واړېدا، نو بې له دې نه چې کومه سروې وشي. اوسنی حکومت به خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي، کله وایي درې نیم دي، کله څلور دي، په دې هم زه نه پوهېږم چې دوی په کوم بنا باندې وایي. خو معتادین شته،
زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول، تریاکو تولید کم شو، نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او که نه احتیاط په هماغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره، دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویېده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کوي. تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی، کښت نشته، نوی تولید نشته، خو زاړه ډیپوګان تر اوسه هم شته. دا نه دی چې نه دي، غرونو کې دي، یو ځای بل ځای دي، خو هغوی پیدا کېږي تر اوسه استعمالوي. یو او بل دا دی چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي. پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده، اوس تابېچکا استعمالېږي، امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي. دغه دواګانې چې موږ ډاکتران خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي، دغه استعمالېږي. مختلف شیان دي چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی. او په دې هم نه کی چې ما دومره تداوی کړو دا دومره تداوی دومره آسان هم نه ده دومره دقیق هم نه ده دا وکی موږ هم دا وی کولی وسم کی خو دا یو عمده مشکل دی او بیبا دې لپاره ډېر دقیق پلانونه ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي دا صرف په دې نه کی چې دا وسره وکی
یو خدا مسئله ده ډاکټر صاحب رسول یو خدا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسو په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي هغه به معتاد پاته کیږي او ډېره په مشکل به دربلنه کیږي او له مخدر موادو به راګرځول کیږي. بله مسئله دا ده چې آیا تمایل چې نوي کسان په مخدر موادو روږدي کیږي دا د پخوا په شان زیات دی او که کم شوی
دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق اسان نه لرم چې تاته ووایم چې دا به خو زه په دې عقیده یم چې که لږ کم شوي خو کم شو دغسې نه دی کم شوی لکه د تریاکو کښ چې کم شوی دی او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کېږي دا تدریجي کار غواړي دا د وقایې دپاره خپل کار غواړي د تداوی دپاره خپل کار غواړي په نورو وسایلو کې خپل یعنی ډېر مختلف وزارتونه د دې لپاره باید کار وکړي دا یو وزارت کار نه دی دا صرف دام نه کېږي چې ورته دین وښیي چې دین کې دا دین کې ټول افغانستان هیڅوک هم دا نه وایي چې نشه یې توکي حلال دي هر څوک په دې پوهېږي چې دا حرام دي خو بیا هم کوي دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بلم دی کنه چې څو دا غربت وي دا غربت خپله غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد دی څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغیر نه وي راوستی موږ چې هر څومره کار وکړو د موږ کار نتیجه نه ورکوي دې لپاره دا مشکله ده یعنی په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنجال کې یو.
بله صاحب، یو بل مسله هم د قاچاق ده. افغانستان ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل، آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې کموالی راغلی وي؟
خیر که رښتیا ته اوس وخت خو زه ډېر زیات چون په دې کارونو کې پیلان مصروف نه یم چې زه ډېر احصایې راټول کړم خو قاچاق به خدسو پورې چې زموږ په ملک کې ذخیره شوي تاریا کوي دا قاچاق به وي خامخا که بېخي ذخیرې خلاصې وي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي ځکه دا طبیعي شی ده او خلک د خپل ژوند لپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي که د قاچاق په لار پیسې لاسته راوړی شي که د کرلو په لاس وو که په بل فکراته دغه خلک ظالمان چې دي د دریاب چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې د هغوی ژوند په هغې کې کوي خو بیا هم کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي دا مشکل خوشته
یو مسله ده چې کله چې کوکنار باندې بندیز ولګېدو او کدا فکر نه کوي چې که څو کاله نور هم دوام وکړي طبعاً چې د تریاکو تولید به هم کم شي او چې کم شي قیمت یې لوړې شي چې ډېر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډېر خلک به د اخیستلو توان نه لري او دا به مرسته وکړي چې په د نوو معتادو د نوو روږدو کېدونکو خلکو شمېر کم شي.
بالکل کله چې دا کره دې بند شوه یو څه د نویو معتادینو د نویو معتاد کېدو په هغه کې کمی راځي تګي ده ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټي ته تللو پټي کې د تریاکو غوزه یې لیدلې د هغې نه استفاده کوله د دې لپاره چې وګوري چې دا څه شی دی کله چې په پټي کې دا نه وي هغوی ته نه رسېږي نوي کسان بیا سم دومره ډېر چانس ورته نشته چانس یې کمیږي چې محتاط شي په دې کې هېڅ شک نشته کله چې نوي تولید نه وي په قاچاق کې کموالی راځي دا طبیعي خبره ده خو مشکل زموږ بلم دی مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي د اشپزخانه کې چې جوړېږي ډېر واړه دا ول دا د هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکه غواړي داسې ډېر هغه شیان نه غواړي نو هغه شیان چې په اشپزخانه کې خلک جوړوي بسوګي خلک دغه څوک چې استعمالوي
دا خو بله هغه لاره همیشه شته همیشه هغه لاره شته. یو بل وروستۍ پوښتنه کوم هغه دا ده چې داسې مو اورېدلی دي چې ډېر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا یې کوکنار کرل دوی په خپله هم چون سر و کار بي او په همدغه پروسه چې طی کوله په دې منځ کې به هم پې معتادېدل حداقل دغه لړۍ خو به ودرېږي
بالکل دا بیخی سم خبر ده اتا ترده هدم شوی دی چی که یو چا تولید ناو ده ده پارا چی دا تریاکو اگه کیفیت قربان ده معلوم که پی یو چا بی خورل هم پا غریب سری بانده چی دا اخرا چی دا چمرا نیشه کیوی دا خلی اپریگ ده چی خدایی متعدد ده دا سیم شوی دی چی پی یو فابرکه که کار کیوی کور ده چی رازی خپل سادر مادر چی پا کور که تکوی اگه اولادونه ورسما دا دا شرکشتا خو که دا خدایی ده منز یوسی دا ورک چی دا طول جنجالونه ورسرکنیگی.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول شاغله رسول له نشه موادو سره د مبارزه وزارت په خوانی موین دی لدنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
تاسو هم ډیره مننه.